د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطلب په کابل او ولایتونو کې خلکو تیره شپه د الله اکبر په نارو د جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړ. میوند قلوردو د لشکرګاه له خلکو غوښتي دي چې د جګړې له سیمو ووځي.
په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسې ووځئ چې موږ پر هغه ساحوتو باندې اجرات کوو.
په افغانستان کې د سولې د فورمول په اړه د زلمی خلیلزاد وروستۍ څرګندونې څېړو.
اول باید پر یو فورمول موافقه وشي، کله چې پر فورمول موافقه
او په یو بل راپور کې په روزګان ولایت کې د کرنې د عصري کېدو هڅو ته کتنه کوو.
اوس ګوره زه دام په دې شنه خونه کې دام خپل روزانه کوم، نو غواړم چې نور خلک هم داسې شنه خونه ورته ودرې.
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر پر کور برید، د څلورو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسید. د کندهار والی وایي طالبانو سلګونه افغانان له کرښې اړولي او زندانونو کې یې ساتي، او متحدو ایالاتونو د عراق زرګونه ورک شوي لرغوني آثار د هیواد ته سپارلي دي. بشپړ خبرونه. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شیرپور کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر د کور مخې ته د تېرې شپې برید د څلورو بریدګرو په مړینه پای ته ورسید. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې نورو خلکو ته زیان نه دی اوښتی، خو سرپرست دفاع وزیر بسم الله محمدي تېره شپه ناوخته رسنیو ته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې په برید کې د ده څو سرتیري ټپیان شوي دي.
په دې پیښه کې د خدای په مرحمت زه او زما د کورنۍ غړي نه یو زیانمن شوي، خو له بده مرغه زما یو شمېر ساتونکي ټپیان شوي دي.
فرانس پرس خبری آژانس د امنیتي او روغتیایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې برید کې څلور کسان وژل شوي او نږدې شل تنه نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د سولې د مذاکراتو پر چټکتیا خبرې کړي. ارګ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو مشرانو په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د وسلوالو طالبانو روانې حملې هم وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یوه خبري غونډه کې وویل د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د امریکا د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. له بلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په دې بیان کې د جګړې پر مهال له بشري حقونو د سرغړونو پر زیاتېدو هم اندېښنه ښودل شوې ده. د کندهار والی وایي چې طالبانو د غچ اخیستو د حملو په لړۍ کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه کسان نیولي او له کرښې هاخوا یې په زندانونو کې ساتي. روح الله خانزاده پرون ناوخته ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل تر اوسه د څلوېښتو کسانو جسدونه تثبیت شوي دي.
پسو کسان ندارته یی کومړي تر اوسه د ټولو نجی پیدا سیوی د هغه څلور پنځه څلور پښه او پاتې مړي پیدا سیوی دي، او د کوم معلومات څخه خبرې ما دي د کلی آفات اړول سیوی دي. البته د کلی آفات زندانونو کې زندانیان دي، اکثره چې د دولت سربازان د دولت کارکونکو.
په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو د دوشنبه پر ورځ په یو ګډ بیان کې ویل طالبان نو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکی وګړي په دلایس ډول وژلي چې جنگي جرایم ګڼل کېدای شي. ناټو وایي په 2021 میلادي کال کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د 2.2 میلیون ډالرو په ارزښت د تجهیزاتو مرسته کړې ده. د ناټو په پرونی اعلامیه کې راغلي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، د بمونو د شنډولو وسایل او دستګاوې شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې د دې مرستو وروستۍ بسته تیره دوشنبه افغان چارواکو ته سپارل شوې ده. د ناټو یو ویان دیلن وایټ د افغانستان اوسنی وضعیت له ننګونو ډکو بله او ویل د نړیوالو ځواکونو لوتلو سره سره به له افغانستان او له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو څخه د ناټو ملاتړ دوام وکړي. سګنې مرسته د ملي اردو د تمویل له صندوق څخه چې ناټو جوړ کړی ورکړل شوې ده. د ناټو په وینا په 2018 کال کې د دې مرستندوی صندوق له جوړېدو وروسته شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر راټول شوي چې له دې جملې 440 میلیون ډالر د افغان ځواکونو پر تجهیزاتو او وسایطو لګول شوي دي. هغه څه باندې 10,000 لرغوني آثار چې له متحدو ایالتونو او نورو هیوادونو څخه ترلاسه شوي بیرته د عراق د کلتور وزارت ته سپارل شوي. عراقي چارواکو پرون د دې آثارو د ترلاسه کولو پر مهال دا د عراق په تاریخ کې د لرغونو آثارو د ستنولو تر ټولو پراخ مورد وباله. د عراق صدراعظم مصطفی الکاظمی وویل د دې آثارو لویه برخه 4,000 کاله لرغونتیا لري چې امریکا ته د وروستي سفر پر مهال د توس پرل شول. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین پرون د کلتور له وزیر سره یو ځای یوې خبری غونډې ته وویل له جاپان، هالند او ایتالیا څخه نور آثار هم ترلاسه شوي. په 2003 کال کې په عراق کې د جګړې او بې ثباتۍ له پیل راهیسې د عراق ډېر لرغوني او انتیک آثار لوټ شول او په نیویارک ښار کې خلک مکلف ګرځول شوي دي چې په سرپټو ځایونو کې د فعالیتونو لپاره د کورونا ضد واکسین سند باید ولري. دا د متحدو ایالتونو لومړنی لوی ښار دی چې خلک یې اړ دي چې د کورونا ضد واکسین پاس یا جواز وساتي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو دا تازه مقررات پرون سه شنبه اعلان کړل. دا مقررات به هغه کسان اغیزمن کړي چې غواړي په سرپټو ځایونو کې ډوډۍ وخوري او رستورانت، بار، جیم یا د کومې نندارې لیدو ته ولاړ شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ اورګ او ازادي راډیو ډاټ کام د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. د خبرونه زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. لومړی تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم. تیره شپه په کابل، ننګرهار، خوست، کندهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې سلګونه ولسی خلک د الله اکبر په نارو سره د وسلوالو طالبانو له روانې جګړې سره خپل مخالفت څرګند کړ. د دغه ولسی حرکت برخوال وایي دوی په دې ډول وغوښتل چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه هم خپل ملاتړ څرګند کړي. له دې مخکې وړمه شپه هرات ولایت د دغسې یو حرکت شاهد و چې په رسنیو کې پراخ انعکاس وموند.
شپه ده او د کابل له ګڼو کوڅو او د بامونو له سرونو د الله اکبر نارې اوریدل کیږي. بلخه د کابل د مرکزی برخې په یو چاو کې په لسګونو ځوانان راغونډ سوي، د افغانستان بیرغ له ځانونو سره لیږدوي او د الله اکبر نارې ترڅنګ د کابل ټیچېدل ناممکن شعارونه ورکوي. د شهر په بل څنډه کې پاریدلو کسانو مارک پر پاکستان شعارونه هم ورکول. د کابل اوسیدونکو خالد امیری او نصیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
مخه مو دا ده چې مونږ سوله غواړو. مونږ د نورو هیوادونو لکه پاکستان، لکه طالبان، د دوی لاسوهنه په خپل ملک په خپل هیواد کې نه غواړو.
منګه دې تراس کې دې خطر برخه خېش چي چې شکر الحمدلله منګه مسلمانان یو. د پاکستان او همداسې نورو مملکتونو د لاسوهنه په خپل مملکت کې نه غواړو، نه جنگ نه غواړو.
تیر شپه له 9 بجو دغه ولسی حرکت د کابل تر څنګ په کندهار، خوست، کونړ، ننګرهار او نورو ولایتونو کې هم پیل شو چې سلګونو کسان یا د نارو لپاره بمونو ته وختل یا هم له بیرغونو سره لارو سړکونو ته راووتل. په کندهار کې هم چې جګړې د ښار تر څنډو رسیدلې په سلګونو کسانو په دغه ولسی حرکت کې برخه واخیسته. د دغه ولایت یو اوسیدونکي کمال ازادي راډیو ته وویل
موږ د خپل امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ درېږو. موږ هر یو سرتیری یو، موږ هر یو د ملي اردو یو سرباز، موږ هر یو د افغانستان د ارضي تمامیت لپاره د دوی سره شپه ورځ په خدمت کې یو.
تیر شپه د خوست په مرکزي چوک کې هم په لسګونو ځوانانو د الله اکبر په نارو سره له امنیتي ځواکونو خپل د ملاتړ څرګندونه وکړه. د وسلولو طالبانو د جګړې په مخالفت او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د الله اکبر په نارې سره ولسی حرکت لومړی وړ مشپه په هرات کې پیل شو چې ګڼ کسان د خپلو کورونو بامونو ته راووتل او په دې ولسی حرکت کې برخه واخیسته. دغه حرکت په ټولنیزو شبکو کې پراخ انعکاس وموند. په ټولنیزو شبکو کې ګڼو کسانو له الله اکبر سره د هشتګ په کارولو سره د دغه کمپاین په پراختیا کې برخه واخیسته. دغه هشتګ په لسګونو زره کسانو لاس په لاس کړی دی. د افغانستان لپاره د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر، د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین، د پاکستان د ملي اسمبلی غړي محسن داوړ، د افغانستان نورو سیاستوالو او چارواکو هم دغه هشتګ کارولی دی. د وسلولو طالبانو د حملو په مخالفت او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ دغه حرکت چې خود جوش بلل سوی داسې وخت پیلېږي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت سخت سوی دی. خو د جګړو وژنو او بیرې له فضا سره سره تېره شپه د الله اکبر او نورو نارو د ګڼو ولایتونو د فضا خاموشي ماته کړه.
له کابل په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او له خپلو کورونو څخه د الله اکبر نارې وهلې او د روانې جګړې پر ضد یې په دې ډول خپل اعتراض څرګند کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د افغانستان دولت او طالبان د نوي حکومت د جوړېدو لپاره پر یو فرمول خبرې سره وکړي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په خپل وروستۍ مرکه کې ویل چې د نوي حکومت د جوړېدو د فرمول په اړه خبرې مهمې دي، خو پښتنه دا ده چې دا به څه ډول فرمول وي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې هم دې موضوع ته کتنه شوې.
د افغانستان د سولې بهیر لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې دواړه لوري هم د افغانستان دولت او هم طالبان باید د یو نوي حکومت د جوړېدو پر فرمول بحث وکړي. خلیلزاد په دې اړه پرون له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې داسې وویل:
اول باید پر یو فرمول موافقه وشي. کله چې پر فرمول موافقه وشوه، بیا پر هغه جوړښت چې دا فرمول عملی کوي هوکړه وشي. دریم په افرادو بحث وشي چې چیرې وګمارل شي. د حل لاره د یو سیاسي فرمول او د نوي حکومت جوړښت او په هغو کې د کسانو انتخاب، هغه یو پکې دی چې پرې هوکړه وشي.
خو ښاغلي خلیلزاد د نوي حکومت د جوړښت لپاره د دغه فرمول په اړه توضیحات ورنکړل. تر دې مخکې د اسوشیټیډ پریس خبری آژانس د طالبانو د مذاکراتي ټیم د یو غړي سهیل شاهین له قوله راپور ورکړی و چې نوی حکومت باید د مذاکراتو له لارې رامنځته شي. په راپور کې دا هم ویل شوی و چې شاهین په افغانستان کې لواکه د ولسمشر محمد اشرف غنی د ګوښه کېدو غوښتنه کړې. خو ښاغلي خلیلزاد ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
غلطی و اشتباه بعد از برآمدن قوای شوروی را تکرار نکنند.
باید د شوروی د وتلو د وخت اشتباه افغانستان کې بیا تکرار نکړي. هغه وخت د یو ستر بریالیتوب یعنی د شوروی د وتلو وروسته لوی ناکامي یعنی کورنۍ جګړې ځای ناست شوه. د هغه څه وخت چې یو لوی سیاسي هوکړې ځای ونیسي او یو نوی حکومت چې د ټولو د منلو وړ وي رامنځته شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ازادۍ راډیو سره په امریکا کې همداراس ګواښ کړی که افغانان یوه سیاسي جوړجاړي ته ونه رسیږي د دې امکان شته چې هیواد به په یوه دایمي جګړه کې ښکیل شي. علي امیری د سیاسي چارو کارپوه او په کابل کې د خصوصي پوهنتون استاد دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې د یوه موقت حکومت رامنځته کیدل کوم چې پکې ټول اختلافات حل کیدای شي تقریبا یو ثابت فرمول دی. ښاغلی امیری زیاته کړه
به اون خاطر آقای خلیلزاد روی خود فرمول بحث نکرده که
په دې خاطر ښاغلی خلیلزاد پر فرمول بحث نه دی کړی چې د حکومت جوړښت باندې هوکړه نه کیږي. که هغه د سیاسي ډلو له هغې جملې د حکومت توافق د لنډمهالي حکومت د جوړښت په اړه ترلاسه کړي بیا یې فرمول واضح دی چې پرې بحث کوي.
په همدې حال کې ولسمشر غنی د سولې او جګړې په تړاو خپل دریځ د اسد په 11 نیټه د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې روښانه کړ. ښاغلی غنی وویل چې د خپل انتخاب کړی او اوس د طالبانو وار دی چې خپله لاره غوره کړي. غنی زیاته کړه چې طالبان د یادې مذاکراتو د میز تر شا زموږ سره زنګون په زنګون کښېني او یا یې د جګړې په میدان کې زنګون ورماتوو. هغه د طالبانو روانه جګړه فتنه وبلله او له افغانانو یې وغوښتل چې پر وړاندې یې یو موټی شي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د اسد په لومړۍ نیټه د ولسمشر غنی سره په تلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د امریکا د بشري او پراختیایي مرستو پر دوام تاکید وکړ. سپینې ماڼۍ ویلي چې بایدن همداراس پر دې هم ټینګار کړی تر هغو چې افغان ځواکونه د ځان دفاع ته نوي چمتو شوي امریکا به یې ملاتړ کوي. واشنگتن وعده کړی چې 3.3 میلیارد ډالر به په امنیتي او دفاعي برخه کې او کابو 300 میلیونه ډالر به په غیر نظامی برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. ښاغلی خلیزاد د خپل مرکې په پای کې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د جګړې دوام به افغانانو ته د تلفاتو او تاوانونو پرته هیڅ هم پر ځای پرېنږدي. هغه دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کړي چې په هرات، هلمند، کندهار او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړې زور اخیستی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره د حکومت د شپږ میاشتني امنیتي پلان جزئیات شریک کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون سه شنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د دې پلان ټولې عملیاتي چارې بشپړې شوي او ډېر ژر به د تطبیق وړ وګرځي. ښاغلی اتمر همداراز د سولې خبرو ته اشاره وکړه او وی ویل پر اتلونکو څو ورځو کې به په قطر کې دوه د سولې مهمې غونډې جوړې شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د خبري ناستې پر مهال اعلان وکړ چې د سې شنبې په ورځ د شاوخوا 15 هیوادونو نړیوالو سازمانونو له استازو سره د افغانستان د روانو حالاتو، سولې او د جګړې د کابو کېدو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی اتمر په کابل کې د خبري ناستې پر مهال وویل چې د شپږ میاشتني امنیتي پلان په اړه یې نړیوالو ته جزئیات ورکړي دي. نوموړي د دې جزئیات یوه برخه له رسنیو سره داسې شریکه کړه: د افغانستان نوی امنیتي پلان به نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو نړیوال لپاره وي او منطقه به له ګواښونو وژغوري. په دې پلان سره به نړۍ هم تر ډېره خوندي شي، ځکه چې اوسمهال بهرني ترهګر د طالبانو په جامه کې دلته په افغانستان کې پټنځایونه جوړوي. دا پلان زموږ د خلکو د ژغورلو لپاره ډېر مهم دی او په دې اړه د نړیوالو همکارانو ځواب مثبت و. ښاغلی اتمر دغه شان په نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشار زیات کړي. هغه وویل طالبانو اوسمهال په افغانستان کې وحشي او بېرحمه جګړه پیل کړې. د نوموړي په خبره په دې جګړه کې ملکي کسان وژل کیږي او ټول نړیوال بشري حقونه تر پښو لاندې شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سولې اړوند خبرو ته په اشاره سره وویل په قطر کې د سولې خبرې باید یوې پایلې ته ورسیږي. نوموړي طالبان ته په خطاب کې وویل که تاوتریخوالی ونه دروئ هیڅ ډول غوښتنې به مو ونه منل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې ویلي وو چې دوی د سولې خبرو ته ژمن دي. ښاغلی اتمر په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په نږدې څو ورځو کې به په قطر کې د سولې دوه مهمې ناستې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونامه په دغه هیواد کې جګړه او د ملکي تلفاتو کچه د پام وړ زیاته ښودلې او د روانو حالاتو د کابو کېدو غوښتنه یې کړې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه. د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جګړه سخته ده او که چېرته دا ښار طالبان ونیسي، له ستراتیژیک پلوه او له رواني اړخه به د افغان حکومت لپاره یو لوی اثر به وي. ورځپاڼې په هلمند کې د افغان ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سمی سادات خبري هم راخیستې دي چې خبرداری ورکوي که طالبان په لشکرګاه کې بریالي شي، د دې منفي نتیجې به بیا په نړیواله کچه وي. جنرال سادات زیاتوي چې دا جګړه د افغانستان نه ده، دا د ازادۍ او استبداد ترمنځ جګړه ده. ګارډین دی کې افغان حکومت په خوښمنه کړې و چې په ټول قوت به شارونه له طالبانو ساتي. ورځپاڼه بیا څرګندوي چې په وروستیو ورځو کې امریکایي الوتکو د شارونو په لور د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د لشکرګاه په ګډون په یو شمېر سیمو کې طالبان په نقشه کړي دي. بلې ورځپاڼې واشنگتن اگزیماینر تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. بلینکن خبرداری ورکوي چې په زور د طالبانو واکمني به افغانستان په یوه منځوي دولت بدل کړي. تر دې سرلیک لاندې راغلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو د جنایتونو په اړه راپورونه د ژورې اندېښنې وړ بللي دي او دې ډلې ته یې خبرداری ورکړی دی که چېرته خپلو بریدونو ته دوام ورکړي او د سولې خبرو ته شا کړي، له بشپړې نړیوالې انزوا سره به مخامخ شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن کې د دوشنبې پر ورځ ویل طالبانو بیا بیا دا خبره کړې ده چې دوی غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي. دوی غواړي چې مشانې په ټوله نړۍ کې آزادانه تګ راتګ وکړي. دوی غواړي چې بندیزونه ترې لرې شي، خو دا یوه غوښتنه به هم ترلاسه نه کړي که چېرته دوی په زور د واک د ترلاسه کولو هڅې کوي او داسې جنایتونه کوي چې راپورونه یې خپره شوي دي. شاغلی بلینکن وروسته تر دې دا څرګندونې وکړې چې په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو څرګنده کړه چې طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په لسګونو ملکیان وشلي دي. واشنگتن اگزیماینر وړاندې لیکي بلینکن په داسې وخت کې خبرداری ورکړی دی چې امریکایي الوتکو په لشکرګاه کې پر طالبانو هوایي بریدونه کړي دي. ورځپاڼې د بلینکن دا خبر هم راخیستې ده چې وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان په وتلو دي، متحد ایالتونه د افغانستان په چارو کې ښکېل پاتې شي. د افغانستان ملاتړ ته هلته بشری مرستو ته همداراس ډیپلوماتیک حمایت ته ادامه ورکوي او د سولې د روان بهیر ملاتړ وکوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه ښار کې د جګړې له دوام سره د افغانستان هوایي ځواک د متحده ایالاتونو د پوځ په ملاتړ پر دې ښار درنې بمبارۍ کړي. په همدې حال کې د 215 میوند قلوردو قمندان سمې صدات له خلکو غوښتي که طالبان کورونو ته پناه وروړي له خپلو کورونو دې ووزي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي چې د حکومت د حملو او د طالبانو د حضور له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په لشکرګاه کې د جګړو دوام دغه ښار په یوه چوپتیا کې ډوب کړی، خو هغه څه چې اورېدل کېږي د وسلو د ډزو او بمباریو ژغونه دي. د لشکرګاه اوسیدونکی بهاءالدین خان وایي په دې ښار کې د ده په څېر ګڼ کسان د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره سوي.
ولاړ سم ماجر سم نو مسلمانان ولاړ ټول د هوا د خوا بمبار کېږي، د لاندې خوا طالبان دي، نو وضعیت خراب دی، ورور وضعیت ښه نه دی.
د لشکرګاه بل اوسیدونکی حاج میرویس وایي روان وضعیت او وسلوالو شخړو په زرګونو کسان بې کوره کړي دي. هغه د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل.
په لحاظ د خدای که طالب زما غږ اوري چې حکومت اوري، په لحاظ د خدای طالب، په لحاظ د قرآن د چا لحاظ درته ونیسم؟ ولې دا مؤمنان درې بغره کوي، دا خاکې بزره کوي؟ په هلمند کې دا شال دی، دا اوس تیارې دي، بمبار دی، یو سړی د خپله کوره نشي وتلی. د خدای روی دی، دغه تیارو د وزارت دفاع سم دغه دی چې بمبار نو پر دا ښار مه کوه.
د لشکرګاه ځینې اوسیدونکي وایي د ښار په څنډو کې د جګړو له شدت سره له پرون سیشن به هوایي حملې هم سختې سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د هوایي ځواک حملې د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ سوي دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا د 215 میوان قل اردو قمندان سمی سادات د لشکرګاه له شاریانو وغوښتل که طالبان سیمو او کورونو ته پناه وړي، دوی د ځانونو د خوندیتوب لپاره د لنډ وخت لپاره ورڅخه ووځي. هغه د دې تصمیم له کبله له خلکو بخښنه وغوښته.
زه پوهیږم دا به تسته ډیره سخت وي، دا ماته هم ډیر سخت و چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوښ سي، د خپل خلکو دپاره جنګ کوم، زموږ د ملت او د خوند او د وړونو دپاره جنګ کوم، ستاسې د آیندې دپاره یې موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بې ځایه کېږي په بزرګي مو موږ عفو کوي او ارڅون عجل چې کولای سي چې په هغه ځای کې چې طالبان راځي عجل دغه ساحه څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحه ته باندې اجرات کوو.
په هلمند ولایت کې د جګړې دوام د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو د ملاتړ نور بنسټونه هم اندیشمن کړي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون سیشن به وویل چې یوازې په لشکرګاه کې د څلور ویشتو ساعتونو په موده کې لږ تر لږه څلوېښت ملکیان وژل سوي او نږدې یو سلو شل تنه نور ټپیان سوي دي. یوناما ویلي که د جګړې ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب ته پام ونه کړي په افغانستان کې به یوه غمیزه رامنځته سي. اخوا د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې ویان ټام کیسی پرون سیشن بل ازادي رادیو سره په خبري کې وویل چې د هلمند په دولتي روغتون کې وضعیت ډیر خراب دی او بسترونه ډک سي ودي. دوی ویلي دوی یوازې په هلمند کې د جګړې ټاپیانو ته د درملنې امکان برابروي. د هلمند مرکز لشکرګاه له څو ورځو راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې دواړه لوري پکې د پرمختګونو ادعا کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دغه ښار کې پرمختګونه کړي دي. د څو نړیوالو رسنیو د راپورونو په حواله د هلمند د دیارلسو ولسوالیو له جملې نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د هلمند تر څنګ په څو ولایتونو کې د جګړو له دوام سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړی که افغانان پر یوه سیاسي موافقه سلا نه سي امکان لري افغانستان له یوه دوامداره جنگ سره مخامخ سي. شغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي او بل نتیجه به ونه لري. هغه د سولې له روانو مذاکرو هم نارضایتي وښوده چې یوولس میاشتې مخکې په قطر کې پیل سوي خو تر اوسه یې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو د خبرونه په دوهمه نیمه کې په روزګان ولایت کې د کرنې د عصري کېدو پر هڅو یو راپور لرو. خو له هغه مخکې د کرنې پر کاروبار د ناامنیو پر اغیزو دا راپور لرو. په کندز کې د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو او هندوانو حاصلات زیات شوي. دوی وایي چې د هندوانو په حاصلات کې 9% او د خټکیو په حاصلات کې 10% زیاتوالی راغلی. بزګران دې ته خوشاله دي خو په عین حال کې له حکومت نه غواړي چې د دوی کرنیزو محصولاتو ته بازارونه پیدا کړي او وایي چې د ناامنیو له کبله ټول بازارونه بې خونده شوي دي.
د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې په لسګونو موټر له خټکیو او هندوانو بار ولاړ دي. خو بزګران وایي چې په ولسوالیو کې او د لویو لارو په اوږدو کې جګړې روانې دي او سوداګر زړه نښه کوي چې له دوی څخه خټکی او هندواڼې واخلي او نورو ولایتونو ته انتقال کړي او دې مسلې کروندګر یې له اقتصادي زیانونو سره مخامخ کړي دي. د کندز د ګلتپي ولسوالۍ یو کروندګر امیر محمد وایي چې سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دی خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. عبدالودود د دې ولایت له دشترچی ولسوالۍ څخه دوه موټره هندوانې راوړي دي خو هغه وایي چې د بازار نشتوالي له امله کروندګر متضرر شوي دي.
حاصلات ښه دي خو بیا نسته بازار نسته. دا یو ډاکټر هندوانې 2500 روپۍ غواړي. 1000 روپۍ کریا او کپمه پسې 1000 روپۍ موږ ته نه پاتې کیږي. بیره کې راوړلې نه شرای وړو دلته خرڅ موږ ته باید بازار پیدا شي چې خرڅ شي. کور قیامت د ورور جانار شي قیامت دي موږ ته بیرته هغه خپل مصرف هم نه پرېږدي.
د دې ولایت کروندګر لاړوند دولتي چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ییز سوداګر هم وایي چې جګړو د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. سیمه ییز سوداګر حاجی میانور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شهزادآباد کې لارې ورور باندې جنگ چې په خانه باقي جنگ چې تجار وتښتي هندوانه څوک به کوي نه په 2000 روپۍ موږ هندوانه خرڅو. هغه بېچاره د خانجه راځي بېچاره چې وچو شونډې 10000 روپۍ په هغه ته ورکړي. موږ ډاکټر نه 2200 موږ والو هغه دې چې نه پاتې کیږي. تجاران بېچاره ګاندل تر راځي ورو وتښتي جنگ چې وایي موږ موټر باندې کې مال خرابېږي.
د کندز د کرنې او مالدارۍ د ریاست رئیس عبدالحدی قرلوق بیا ټینګار کوي چې دوی خپل هڅې پیل کړي دي تر څو د کروندګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي.
و سطح کشت از این دو نواد در ولایت کندوز بیشتر بوده که نسبت به سال پا
سک کال په کندوز ولایت کې د خټکیو او هندوانو د حاصلاتو کچا د قناعت وړ ده، ځکه د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې 10% او د هندوانو په حاصلاتو کې 9% زیاتوالی راغلی دی.
د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي، لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جمتور، ګرګک، ګرما، زنبورچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الپوچاق او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. کندز په شمال ختیځ دون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
اته بجې او 1:30 دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د شپه په مکړی د خبرونو لنډیسته د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شیرپور سیمه کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر د کور مخې ته د تېرې شپې برید د څلورو بریدګرو په مړینه پای ته ورسید. د دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدي پرون ناوخته وویل چې په برید کې د ده څو سرتیري ټپیان شوي. ولسمشر اشرف غني د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو پر چټکتیا بحث کړی. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د کندهار والی روح الله خانزاده وایي چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په لړۍ کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه کسان نیولي او له کرښې هاخوا یې په زندانونو کې ساتلي. ښاغلي خانزاده په یوه مرکه کې ویل تر اوسه همداراز د 40 کسانو جسدونه چې طالبانو وژلي تثبیت شوي دي. ناتو وایي په 2021 کال کې له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره د 2 میلیون ډالرو په ارزښت د تجهیزاتو مرسته کړې. د ناتو په وینا سګنۍ مرسته د ملي اردو د تمویل له صندوق څخه چې ناتو جوړ کړی ورکړل شوې ده. هغه څه باندې 10,000 لرغوني آثار چې له امریکا او نورو هیوادونو څخه ترلاسه شوي بیرته د عراق د کلتور وزارت ته سپارل شوي. د عراق صدر اعظم وایي د دې آثارو لویه برخه 4,000 کاله لرغوني دي چې امریکا ته د ده د وروستي سفر پر مهال د ته وسپارل شول او په نیویارک ښار کې خلک مکلف ګرځول شوي دي چې په سرپټو ځایونو کې به د فعالیت لپاره د کورونا ضد واکسین سند له ځان سره ساتي. دا د امریکا لومړی ښار دی چې خلک یې اړ دي د کورونا ضد واکسین پاس یا جواز ولري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام ازادۍ او اوریدونکي چې اسدالله لودین چمتو کړی وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې په موکړی د خبرونې وروستي راپور ته په روزګان ولایت کې د کرنې عصري کېدو ته او بخې په روزګان ولایت کې د کرنې عصري کېدو دغه ولایت د سبزیجاتو له اړخه پر ځان بسیا کړی دی. د عصري کرنې څخه یو هم په روزګان ولایت کې شنې خونې دي چې اوس په دې ولایت کې د پخوا پرتله زیات شوي دي او د کال په څلورو فصلونو کې حاصل ترې اخیستل کیږي. په دې خونو کې زیات شمیر کسانو ته د کار امکان هم برابر شوی دی. د روزګان ولایت د کرنې د ریاست چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې په دې ولایت کې کرنه نوره هم عصري کړي.
افغانستان ته د نړیوالو د مرستو سره سم په دغه هیواد کې په نورو برخو کې د پرمختګ ترڅنګ کرنه او مالداری هم عصري شوې ده چې اوس یې سوکا دغه هیواد پر ځان د بسایینې لور ته نږدې کړی دی. د دغه هیواد په سویلي ولایت روزګان کې زیات شمیر هغه بزګران چې مخکې به یې په دودیزه بڼه کرنه کول او ګټه به یې هم کمه وه، خو اوس یې د نړیوالو او افغان دولت په مرسته عصري کرنې ته مخه کړې ده او زیاته ګټه هم ترلاسه کوي. سید نبی د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د نوبهار کلي اوسیدونکی دی چې د یوې خیریه موسسې له لورې ورته پر یو جریب ځمکه باندې شنه خونه جوړه سوې او د خونې ترڅنګ یې یو څه هم ورته وهلی دی او له یاد څا څخه په لمریزو هندارو اوبه راپورته کوي او خپله دغه شنه خونه پرې خړوبوي. نموړی وای لتیر شپږو کلونو راځي په یاد شناخونه کې په کر کې لبوختی د یاد شناخونه څخه په روان کال کې دوا فصل حاصل اخیستی دي او اوس د دریم فصل لپاره چمتووالی نیسي او پکښې د بادرنګو او کډو بانجوړو په کرلو بوخت دی. دی وایي د اروزګان خلک یې اوس د بهرنیانو له محتاجۍ څخه خلاص کړي دي.
وطن مګر دغه زموږ په خیمه باندې دا نیم بازار د ازما په خیمه چلېدلی نیم بازار چې ما مقصد دغه ورته برابر کړی و. دا یو مقصد ما ځان ستړی کړی دی، نیم وطن ما وسا کړی دی. رومۍ د مقصد شرومۍ د ازما رقم وس په جګر وطن کې د کندهاري رومۍ او پاکستاني رومۍ راکلي دغه زموږ ته مارکیټ ته پر سم نیمې خو نو سم سم نیمه به مقصد کچرا و سم نیمه به پکش سم و اگر مې دلته یو جاله پاته سو په زر کالدار ورکوې زمار مې پرول سي دي ما دا اگر مې زمار مې په 1500 کالدار ما چاد ورکولې.
په اورزګان ولایت کې کرنه قلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیرو خلکو لپاره نوې تجربه ده چې په یو کال کې څلور فصله حاصل ورکوي او کروندګر هم ترې خوشاله دي. عصري کرنې نه یوازې دا چې اروزګان ولایت د سبزیجاتو له اړخه پر ځان بسیا کړي، بلکې تر څنګ یې زیات شمیر بیکاره کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. سید نبی چې وخت کې پخپله دغه یوه جریب ځمکه کې پر یوازې ځان کار کولی، خو اوس یې د ځان سره څلور نور کسان هم په دنده ګمارلي دي. نیاز محمد چې مخکې بیکاره و او یو پسرلی او بل پسرلی به یې د کوکنارو په کرونده کې مزدوري کول، اوس په دې شنه خونه کې سرو کال په کار بوخت وي.
برابره اوس ګوره زه دام په دې شنه خونه کې دام خپل روزانه کوم، خپل کار او کتار مې پسې اخیستی دی. نو غواړم چې نور خلک هم داسې شنې خونې ورته ودرېږي چې ګوره ته داسې یو کار پیدا سي. که شنه خونه نه ورته ودرېږي بل درېم مسلمان ته ودرېږي، هغه به بل سړی ورسره شریک سي
په دې سیمه کې. یو بل بزګر نورعلي هم ازادي راډیو ته وویل چې د یادو شنو خونو په جوړولو سره زیات شمیر بزګرانو د کوکنارو له کرکیلې هم لاس اخیستی دي. د زراعت برخې کارپوهان وایي په اروزګان ولایت کې د شنو خونو ترویج ښه او پر ځای اقدام دی. دی وایي دا ځکه شکار دی چې اروزګان ولایت یو د افغانستان له وروسته پاتې ولایتونو څخه دی او بل دغه ولایت د کوم هیواد سره سرحد نه لري او د اروزګان او کندهار تر منځ لویه لاره چې د دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري، وخت ناوخته د جګړو او ناامنیو له امله تړلې وي. نو که دا شنې خونې نه وای، اوس به په اروزګان ولایت کې د یوه کنداري من بینډي او یا هم نورو سبزیجاتو قیمت څو چنده لوړ سوی وای او یو غریب سړی به یې د رانیولو توان نه لرلی. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري رئیس احمد شاه خیری وایي چې په تیرو څو کلونو کې په دغه ولایت کې د بیلابیلو موسساتو په مرسته او د کرنې وزارت له لورې 140 شنې خونې جوړې سوي دي.
اروزګان ولایت کې ټول ټال 140 شنې خونې جوړې شوې دي چې په دې کې وړې شته دي، یعنې نیم جریبه او غټې یو جریبه هم شته دي. دا ځینې د سی سی ټی دفتر جوړې کړې دي او ډیری بیا د کرنې وزارت خپل بودیجه جوړې کړې دي او په راتلونکي کې موږ کوشش کړو چې دغه شنې خونې نورې هم ډېرې جوړې کړو او سږ کال مو یوه پروژه تر لاس لاندې لرو، خو فعلا دغه مشکلات چې پیدا شوی دي دغه د امنیت او پروژې باندې دي، نو موږ کوشش کوو چې دغه پروژه هم تطبیق شي.
خیری زیاتوي چې شنې خونې د خلکو د اقتصادي ودې تر څنګ د سبزیجاتو د اړتیا له اړخه د وچکالۍ سره د مبارزې هم ښه بدیل دي، ځکه په وینا یې شنو خونو کې د کمو اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای سي او د ژمي او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترې ترلاسه کېدای سي. چارواکي وایي د اروزګان په ډېرو سیمو کې طبیعي شرایط د شنو خونو د جوړولو لپاره مناسب دي او دوی غواړي چې د مرکز ترینکوټ تر څنګ د ولسوالۍ اوسیدونکي هم دغه کارونو ته واڅوي. خو په اروزګان ولایت کې د روانو جګړو له امله نه یوازې د دغه ډول نورو پروژو مخه نیول سوې، بلکې ویره سته چې دا څه به هم له منځه ولاړ سي.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او شپې ورځې مو په خیر سره تیر شي. په دې اونۍ کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخلو چې دوی د روانو جنگ جګړو او وچکالیو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او د بې ځایه کېدنې پر مهال بدې شپې ورځې ګالي. راځئ چې په سر کې د دې اوریدونکو پیغامونه واورو. وروسته مو په همدې ارتباط له یوه مسؤول سره مرکه هم کړې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
السلام علیکم. زه د زابل د ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د تاویزخیرو د کلي اوسېدونکی زه روزي محمد خبرې کوم. نو خدای دې وکړي چې زما دغه پیغام خپور کړي. موږ له دغو سره له دغو وچکالۍ سره ډېر مخامخ یو. دغه د ششنه باغونو وچانو هغه پور وچ شوي دي. له موږ سره یې څه کومک وشي په دغه دغه کې د اوبو په باره کې. نو به موږ ډېر خوشحاله شو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. راځو آزادۍ کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ټول شورا دې زما غږ به حتماً سل په سل کې تر لوپورې چارواکو رسو او مشروعي دي. یاد ضرورت دی محمد ظاهر د هرات ولایت د سره په اړیکو کې یو ورور دغه هرات د ماجر دغه عباد حال دی. دغه عباد ورځ د مسلمانانو د سخت لوږي او ګرمۍ او مریضۍ او مشکلات سره مخ دي. څوک خبره پر غوږ نه نیسي. څوک سر نه په سر خوري. والي صاحب نه وایي څو خلکو دونه شو چې دا به راشي. موږ سره به راوړو رئیس ماجر الیسو زه په دوه او درې کې ورته ترسته یې دی. کوم زه وسته یې څنګه وخرم تر وزارت په پایتخت د سوجا غوره فون ته سره وکوم.
سلام علیکم. زه اجازه الوکی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږم چې د افغانان لپاره د امریکا رئیس جمهور $10 million د بې ځایه کډوالو لپاره مرسته کړې ده. هغه څخه زه دغه مرستې مننه کوم. مګر عامه چاتې په لاس ورکړي ټول هغه خلکو ته ورکول کېږي چې هغه د دغه دغه برخمن نه دي. د دغه شکډې راکډې را ورکړي دي.
بله سلام علیکم. زه قاری جمیل د قلعه درخان د شرک نه خبرې کوم. من په تعداد ډېر خیمو په دې قلعه درخان شرک کې اوسېږو. ټول بې ځای شدگان داخلي دي. لطفا دې موږ پیغام وزارت مهاجرین ته ورسوي. و سلام په احترام.
سلام علیکم. د نادو ازادۍ کار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د بادغیس د ولایت د بالابرغاو د ولسوالۍ اوسېدونکو یعنی په هرات ولایت کې چلند ماجرې شپې ورځې تېرو. وروره موږ خو دې رسنیو ته ډېر امید دی ودې موږ بل واسطه واجسانه لرو. دغه رسنۍ دي بیا مو هیله دا ده چې زموږ غږ تر نور پورې چارواکو ورسي او په بیا بیا زموږ غږ نشر کړي. د دې ماجرې ډېره بد وغاز د باندې بېخي اقتصاد یې دای دی چې دربدري سره مخ دی. خدای په لحاظ وګوري دا زموږ غږ تر یو حده ورسي. اسلام نه کار سا نه غریبي سا نه لار سا نه یو د ماښام ډوډۍ لري. وروره دربدري ده کوچنیان په مریضۍ اخته دي. وروره وزه د بېخي دا یو نیم کال کېږي چې چاته یوه ټوپاکه یو لوکي شی نه دی ورکړی. وروره دلته په دې نامه په یې نامه دا د پلانې ځای راغلي. دا پلان د درواغو په واسطه واجسه باندې ډېر سره به دې خلکو پر سامنې کېږي. هېڅ دا سهار به دغه کم کار کېږي چې دواره به ټوله دنیا ورته اریان وي. مسلمانان به ګرد بدوږي او د بدبختي او د اندازې همدارو ګرمي همده چې بېخي.
السلام علیکم. رو عزتور پاچا د کنور ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ له تاسو سره په تماس کې يم. په موږ باندې لارې بندې دي او به بندې دي. موږ سخ مشکل سره مخامخ یو. هلته خلک د ولجي څخه مړه شول. زموږ غم دي لړو چارواکو ته ورسېږي. دلته کډوال لا وتلي په زرهاو کسان د یو بل په کور کې پراته دي او څوک یې غم نه خوري. زما د آواز د لوړو مقاماتو ته ورسوي. د ازادۍ راډیو زنده باد.
زموږ پیغام دغه دی چې د ګرې څخه ماجر راغلی وي د هلمند ولایت کې. نه پریکشا پوښتنه کړې نه بربل کولیکم کړې نه په دخبارانو کړې ده. لس پنځلس کور راغلي وي دلته. ولاکې انسان یې پوښتنه کړې ده یا رجستر کړې دي یا پر پله نوم نوشته کړې دي. بل سلام علیکم. زه شراف الدین د کندهار ولایت نوولیا دغه د کندهار د دغه خان د نو یا تراغلی دی چې یو کې ګزاره کوي. ډیر اړین دی چې ستر دی باید چې حکومت او مؤسسات د دې سره کوم کاري وکړي. دې معنا په ځواب لا سره وته دي چې څنګه دنیا نه لري.
ارے السلام علیکم څنګه جوړ فخر از مارو را واز دغه دغه تک تر مچې پر صاحب ني ماجر ده له ایله راځي تر بارسي دي نو دې د څو سره مخامخ نه بخسته نه د شپې په څلور منځله ځای کې نه شي ګراوه ګرم ده هیڅ څوک پام لر نه نو تقریبا نه بسترې چې راسته ده نه شي راسته ده زما د ماجر ده راسته ده دغه چې ډېر توجه وکړو
السلام علیکم ز سید خبر کوم دی ولایت کابل نه سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو کارکون کو اوریدونکو ته بعد له سلامه د افغانستان د معاملې په باره کې زه دومره وایم چې تر څو پورې ماجر په پاکستان کې وي نو په افغانستان کې قراری راشي او نامن ځکه چې پاکستان د مهاجرونو د اوزار په حساب کار اخلي که په افغانستان کې د طالب حکومت راشي هم د پاکستان لخوا بسکوت کیږي او که د بل چا هم راشي ځکه چې دا تجربه ثابته کړې ده چې دلته جنگ دی ډیورنډ دا دلته جنگ دی افغانستان دی وبو دا دلته جنگ دی مادنیاتو د وسلام